من خلکو کاروبار په ټپه ودرده، هغه بیوزده طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې، دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوزدې طبقې غم هم ورسره دی. نو زموږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنې کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو مخه داسې بیان کړې:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغه سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریون موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارتونو غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو لغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روخلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربون شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جګ کړی دی او یوه ګل ډوډۍ ورته پیدا کړې ده.
د یادونې وړ ده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور په سیاوري د لسی له سامسونګ 2 کال وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې آزمویلې ده. وروسته لدی چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له 2 کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني حق اندازه 6.5 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسونګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خکلې کړی ده.
په خوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکا ها ژوندې او دادا حسین امیده، کاکا ایدری او کاکا بدرو تما غزای کې
د سهار لس کمی لس بچی وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تور کپل وشسی ټول نړۍ تور تیار سی، سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخالی دلی بی او کمو نوی لیدلی، نو د دغه سیمه په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته به ولې چنداول وایي. زه په کابل کې چنداول ته ورغلم، تاریخ او ارزښت می چرلای. راته وښی قدر من اګوتونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزره کې لپخا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چنداول پاسل کې ترکی یو کلمه دی، اغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اساکر نه مخته چې جنگ ته زی، اوس لکه چې وای کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وای. کله تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابلسینانه شروع سی و دی، کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چنداول امداوسم چې بالا کونو میگی د چنداولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره ورونو پخوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، ده کاکاگانی و چه ده دیر ده خلق و پامنسکی دیر ده شورلت درنوده، ده صداقت، ده ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه ده چنداولو اصلی و سینو که ده دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره ده نور و ولایت و کسان هم میشت و ده کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاده سیمه که دوکان لری ده چنداولو ده پخانه و کرونو پاکله وین؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور شمن ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته ادي زندگی ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی دنیا پر بل مخه وشته. موږ په سرایو کې خوشاله یو، زه په خپل دی ول سکال در ترغلی منو دا خو لا نو جوان بچان موږ په دې کې به یو سړي خپل شپت روزبن ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اس پاس لري نږدې د غلکه د سترایم د زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته مونږ یو دوره وو، دا ډېر په مونږ ښه لګیږي. مونږ دلته مثال طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو، دلته دوه کوڅو کې ګرځېدلو، کته پورته کې، دا ډېر ښه په مونږ لګي. له غږ نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندولو اسند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دوه خاورو نه ورکومه. دغه هر دیوال ته سي ګوري خوري د دې دیوالو د دې چنداولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه په خو خیتونه د ډیر کلک شای ده، ډیر ښه شای ده. یو په بل کړه کې لري دروازې لري. مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبوسی بلې تراری کې خوره کې مالګ نه لرم، مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم، لغوار راولېګا مو ته. دغه ډیر ښه شوی نه دی. یو بل ویني یا غام سوال غنه خبر، دغه غام سوال لغنه خبر درس دی، یو بل اوله خبر دی. دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري، سی دغه وسر نه جیکسه دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سي.
د چیندولو تنګی کوچی زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې غڅ دی چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکو منان وای چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري؟
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنې د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سي دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چیندولي سي دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک درته راځي، د پلخومري خلک راځي، دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالي. خو
خدل د قزلباشان او سیدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سي اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی دي.
قزلباشان
قزلباش توکي کدار توي
چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همستا د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخستل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
یا پخوانی؟ پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو، ډیر ښه کړکی درلودل. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و، ښه نقشونه ګرځي به دا په دا کور چې به ګرځېدل د سې فکر کاوه چې زه پر تخت باندې روانم. دا سې وغریچ غریچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې مقابل کې ډیر مقاومت درو. 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزلہ په کابل کې سوی ده. کانکریټي کورونه چپسوی ده، د سنج کورونه نه دي چپسوی.
څنګه
د چندولو څنګه د لرګو په واسه باندې یو پربل باندې مخسوی دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره
خایست لري؟ خایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د خلکو د پخوانی د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتور خلک دي، ډیر با پرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چې له ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دی چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې تخم وي. مارکیټونه وو، یو کوڅه د بازازانو، یو د بافندگانو، او بل لونګی د چیندولی وو، د چبلی چیندولی وو، پایزار چیندولی وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې چې ټول افغانستان ته ساده ده بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چیندولی شالو؟
والا هم دا وسم د لونګی چیندولی او د شال د چیندولی خو ډیره خو لګیدي، خو په خوای ډیر با شهرت وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وې د چبلی هغه د چیندولی وې د دې قیمت سودی ما ته وې چې وسه و ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي کاکره ویل چې لونګي چنداولي زه ده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي د دای خو د پیسهدارانو دي د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولې دي دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که دا راته وایي چې چنداولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي فتای نجم مرزا مهدی خان چنداولی ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته بهر تلالو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو. فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کې شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سئ چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ؟
دا چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1386 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستۍ کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسي یو برخه ده او دا دنده ده، خو زه د دې دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شي نو بیا ډېر ښه موثر کار کوي.
نو تر دا خو چې موثر دی کار نه پوهېږم خو روان یم کار کوم.
کراسو دې ته چې تر اوسه څومره تاریخي آبدۍ په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي شاید داسې دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کړه ته وویل چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار تاریخي آبدۍ دا څېړئ؟
دا دوه برخې د کار دي. یو هغه برخه ده چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه مې کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدۍ او لرغوني سایټونه ما چړلی وی او تحقیق مې پر کړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمېر نه پېژنم نه سم ویلی ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهندۍ رتبې پورې مې ټولې څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را په دې خوا او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي راډیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر 15 څلوېښت 16 ابیدو پریما معرفی کړی وي.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدی چې دلته رسمي دنده لري دلته کدارت وای چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استاد دی، تر اوسه پورې زما 50 عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېره هفته کې زما 3 عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره 30 عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې، بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یوځای کړي، د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدې وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی وي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو 40 کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم کدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور، علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یوه کال، د 2 میاشتو، د 2 کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر 5 کلو او تر 10 کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي، به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه آثار چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابیداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې لپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پریکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغو موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15,000 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15,000 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیده شته، د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کوی دا وسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو لغ لنډو کیسه لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې شاره کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتانونه وږمه جبارخیل کوي.
زرپاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجی وی دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیا، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه وو. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی وو، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، 10 بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولی او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرید، د نرس په خبره یې عمل وکړ. هیله ستا وګرځید، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږې چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیږد ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم همغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټه وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تیره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې پور کړې وې. وروی شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تا غوسه شوی وو، پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې، لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی، د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناول کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بې باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی. څه وحشت دی، څه دهشت دی. په ذهنونو مو راخور دی. واړه رنګه یې بې رنګه، دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو، مونږ پې بیا هم خپه کېږو، مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي، دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدېږو، مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپلو اوښکو تر شو. که اوده شو، که اوتر شو، له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی؟ دا د کوم سړي نصاب دی؟ دا د کوم مذهب کتاب دی؟ چا چا کړی دا حساب دی؟ نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کړو. د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده، زکه لارم اوږده ده، زکه لارم تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده ګنده ده، ژوند ژوند نه دی ګزاره ده چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونږ دواړه بے خبرا. د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، د یو کور د شور قصه ده، دا په جنگ ناولی کی، دا په مینا مینا، دا په مینا او دا په مینا، دا په مینا، دا په مینا مانزی.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهارګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور ده، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دي.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وایي چې د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر و. بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چې د ده مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولي او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دي او وایي چې دی د خرخبون معاصر و. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاري چې دی له خپله کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره یې لیده کاته شوي دي. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی و. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه ځی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر ته ګوره چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مون کړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتونی ور ده ځان پسوځيږي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د دې اونۍ د ازادي رادیوي مجلې خبرونه تربیه مو په لاس پارم پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.